د ټول کال د حاصلاتو څلورم برخه جوړوي منځ یوسي.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړي، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. د دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویاند ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی، ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 300,000 ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راو بللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډېرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډېری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکولم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبل میدان په یوه بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوی لوبلړۍ کوو. د چهارشنبې پورز د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. پداسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پایلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ ورسره زیاتې کړې ده او له همدې امله نور نه غواړي د دوی پښتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه داوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډلې کې انتخاب شوی وای. بشپړ ریپورت با سالم احمد صالح وړاندې کړی.
د افغانستان ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نور لوبونه کړی. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه راز زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډېره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورزنی او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شی بیلګوي. پوجوشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی وو چې هغه مهال په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زیمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرشو سیالیو کې په صفر سره خپله وکټه له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبی کړی دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی پریاد بل اخر رسنی سو او اداره سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو زنور کرکټ لدی خلکو سره نه کوم. بل خو ته کدی عثمان غنی پر پام میسته وګورو، پر پام میسي اس کله دومره بد نه ده سدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د وسله انتخاب وګورو، د سلوبغاړو ته موکي ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي. خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا درې ورټمونو کې ځای جوړېده. زدای باید انتخاب سوی وای، کتل سوی وای، د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای. لغنه روسته کده د فټنس مسایل وای یا د لوبي د ریدم مسایل وای، دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په ټورنمنټ کې کړی د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلی دی او حقیقي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري. د زیاتوی که هم دغه سیل پالیسي سرغړونه کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
افغان لوبډله با د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځې سیالي ورسته د دوه شلو ورځې لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټر مشر اسد الله خان د سیالیو ته هم شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړی چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوې لوبغاړي لوبډله ته وربللې دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورت اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځې سیالیو ته شپاړس کسیز لوبډله اعلان شو. د جولای میاشتې په دوه یمه نیټه د ادارې لوري ازادي رادیو ته پرالیګل شوې خبر پانه کلیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي. اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګرباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. رسل هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست. ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې تلوبیتو فرصت ورکړ. د عادي لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکون کې دلګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې دا چې ورلد کپ ته به د تمر د وسترې ونډې د بنگلاديش سره دی. دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو، تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه هغه کې به موږ خ سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د سی ډیپارټمنټ هډ کوچ ټول بپدی کې برخه اخلي چې ترسو د اخیری کیمپ تر سره کو دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د پاکستان سره لوبي دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا. نو دا د موږ د ورلد کپ تیاری ده. اوس براسو ټی 20 ته ټی 20 د موږ کم لوبی دی کمی لوبی دی صرف دو لوبی لرو بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبی نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبی لرو. نو ته ورلد کپ ٹی 20 سیدا هغه په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافی ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو لکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو هغه ته به موږ همدارنګ
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یوشمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغه سبا اتلس نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوال شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته ورول شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولی ګرځول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزې واچې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه ګټونه د سمو فټبال بیتونه د ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وي، ستونزې زموږ په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملويږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې د مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه سوي مینوال یې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دی لیدل، هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا وربخي یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولی دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د 23 منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په 28 نیټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په 15 ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چاپ انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 1416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 113 او ډیوډ وارنر 68 منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپل توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر 315 منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې 98 منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر 209 منډو وغځید او بیا وسوځیدل. انګلستان ته دازل په توپ چاونه کې سټورټ براډ سلور وکټي واخیستي. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د 301 منډو هدف ټاکل شوی او یادې لوبډلې د لوبې تر 15 ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشرې بن سټوکس تر ډېر خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر 155 منډو جوړول وروسته وسوځید او بیا یې ټوله لوبډله په 320 منډو وسوځیده. آسترالیا ته په توپ چاونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټي واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسترالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالي هم ورسته مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لمړنې لوبډل شو چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. د غراز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. د غراز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ لټګر بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاریبین پریمیر لیگ کې بیلابیل لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلې دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په 13 نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاریبین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلي دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 14 پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالۍ وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په داسې حالاتو کې چې مونږ خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوی، لیستې نه ده سوی، او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه دا لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده. په داسې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دي، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دي. نن سبا مشکل ده افغانستان کرکټ بورډ ته پاره دوم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهم نه هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي کچې تدلته موږ خېلوب ډلې جوړو نو د دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده کچې تدلته موږ پورا کار نه کوو په ډومېسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 سي نه انتخابو ایمرجینګ ټیم نه انتخابو سي نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې سي کار نه کوو لګي نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل د پاره ډېر اړینه ده چې موږ د دوټی مډیر صحیح وګوري او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنت ورکړي اکثر د دې لپاره کې چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار شوی هغه وس ایمرجینګ تر راغلي دي کنه یا په ایمرجینګ کې هغه وس څنګه دي او د دې بل مقصد دا چې نور ملکونه کچې ته ایمرجینګ ټیمونه راولي نو کاغونه موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه موږ بیا ګټو وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجینګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجینګ د نور ملکونو ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکارا خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې ته ګدلتا د خپل پالیسی سده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجینګ پلانو په شکل کې پالیسی ونه ده منګ ډیرای سده د سلوغاری لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت په اړه د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجینګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی دا یو پیغام ده د یو د سی پیغام د ډومېسټک کلوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نور ټول دنیا د پاره کچې ته منګه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه په خوا د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړی منګ بیرته مجبور یو سی د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجینګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک لوبغاړو د پاره خپې پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه ډارسو منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړي باندې یو بایلو چې وته موږ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو موږ به د سې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې سي وي دي عمرونه ډیر زیات دي هغه موږ پیژنو هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل د سدی نور ذاتی ما پرمختګ کی او د ډیولپمنت په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبغاړه انتخاب په کارو دي ما په ان باندې بالکل دا د سلګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیر تر اغله ایمرجینګ تا او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیره یا لوبغاړي نخ کاری دلته په کابل کې غل ملي ټیم سره بوختو او بیرته غل لوبغاړي سي ملي ټیم کې انتخاب سي وو غ بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا ما سیدیا په دوی سره سره کم مینیج کړي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي کڅنګ به کیږي هغه هم معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیس کمپونه یو ځای په کارو تر سو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن سي ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیم په نور لوبغاړو وسو پیسې په نور لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څکم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي خبرونه همدلته بشپړ شو لا اوریدو مو ډیره مننه کوم
پرسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.